دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د نوومبر 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کراچي کې وسوال عملیات، په خیبر پښتونخوا کې د محرم پر مهال امنیتي تدابیر، د قبایلي ولستونزې، په پاکستان کې د بلدیاتي انتخاباتو پلانونه، په سعودي کې د پاکستاني مزدورانو سره غیر بشري چلند، او په افغانستان کې له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر د جرګې سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. خو په لومړي سر کې به مجید بابر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
ستړي مشي لومبې د مشال له خبرونو سره ټکی. په کراچۍ او بنو کې په دوو بیلابیلو پیښو کې امنیتي سرتیرو سره په وسلوال نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د کورونا چارو وفاقي وزارت ته اپیل کړی دی چې د اشوري په 9 او 10 نیټه د یاد سبې په امنیتي توګه ډیرو حساسو سیمو کې د موبایل ټلیفون سرویس بند کړي. په قاهره کې یو عدالت په مصر کې د تیرو درو میاشتو عملی هنګامي حالت ختمولو اعلان کړی دی. او ستمشال د خبرونو تفصيل. نن زهره د کراچي خر په ګلشنی بونیر سیمه کې په یو وسلوال نخته کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې سره اړلون کې درې وسلوال وجل شوې دي. په یاد خار کې د مشال ریډیو خبريال ته د رینجر دواکونو ترجمان په یو وسلوال شوې ټلیفوني پیغام کې ویلي چې نن سهار په دې پیښه کې د دوی یو سرتیر هم وجل شو، او د اتوی چې وجل شو تر هغه د محرم د میاشتې په مناسبت په خار کې د شوري په مراسمو د بریټ کولو پلان درلودو. تر دا مهال رینجر دواکونو د وجل شو کسانو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي چې دوی تعلق د پاکستان د کوم سیمو سره دی او نمونه عمرونه ایسی دی. په یاد خار کې د تیر سیمې د راهیسی د شرخوخو پر ضد د پولیسو او رینجرز ځواکونو ګډ عملیات روان دي. بلخوا په بنو کې د مشال خبریال د ځایي پولیسو له خولې وایي چې تیره شپه د یاد خار نه جنوب خواته 14 کیلومتره لرې په شیخ لنډاک سیمه کې د پولیسو په یو پوسټه د وسلوالو لخوا په یو برید کې دوه وسلوال وژل شوي او یو ټپي شوی دی. پولیس وایي چې په دې خطر کې د دوی یو سرتیری هم زخمي شوی دی. د عاشوري د مراسمو پر مهال د خیبر پښتونخوا حکومت د یادې صوبې پیښور ډیر اسماعیل خان هنګو کوهاټ بنو او نوخار ضلع په امنیتي حواله حساسې ګرځولې دي. په پیښور کې زموږ خبریال له حکومتي چارواکو په حواله وایي چې د محرم په 9 او 10 نیټه به د یادې صوبې ټولې تعلیمي ادارې بندې وي. د پیښور خارشي امیشتې سیمې کې سخانه او صدر بازار ته تللې ټولې وړې لوی لارې به نن ماښام نه د هر ډول ټرافیک لپاره بندې وي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کورونا چارو وفاقي وزارت ته اپیل کړی دی چې د عاشوري په 9 او 10 نیټه دې د یادې صوبې په امنیتي توګه ډیرو حساسو سیمو کې د موبایل ټلیفون سرویس بند کړي. پاکستان کې د ترهګرۍ د پیښو تر شا یو سبب د موبایل ټلیفون له لارې رابطې او بمی چاودنې ګڼل کیږي. د خیبر قبایلی سیمې د خاصدارو ځواک یو لاین افسر خپل نوم نه خوندلو سرګندولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار د جمرود په تخته بیګ سیمه کې د خیبر درې په لوی لاره د خاصدارو په یو چوکۍ ریموټ کنټرول باندې چاودنه وشوه چې په نتیجه کې دوه خاصدار ژوبل شوي دي. جاپان د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو له ترسره کېدو سره د سباندې 14 میلیون ډالر مرسته وکړه. په کابل کې د جاپان سفیر هیروشا تاکاهاشي وویل د افغانستان د ولسمشرې او ولایتي شوراګانو انتخابات ډیر مهم دي. تاکاهاشي زیاته کړه که انتخابات بریالي ترسره شي افغانستان سره به د جاپان مرستې نورې هم زیاتې شي. د جاپان حکومت ساري چې آیا ستاسو انتخابات به کامیاب وي او کنه. کبریالی و تبان با زمون مرستی زیادی شید. د انتخاباتو کمیشن ویلی چې دراتلو که انتخاباتو در ترکولو لپاره 1.6 میلیون ډالر رو تا ارتیا ده. د افغانستان په غربي برخه کې سرحدي پولیس وایي چې د مخدره موادو قاچاق وړونکي د بار وړونکو موټرو په ذریعه مخدره مواد ایران ته لیږدوي. د سرحدي پولیس یو چارواکي عبدالستار پرون وویل چې د هرات په اسلام قلعه بندر کې پولیس پر مختلفو وسایل نه لري چې ایران ته د مخدره موادو د لیږد مخه ونیسي. موږ پر مختلفو وسایلو ته اړتیا لرو، میکانیزه وسایلو، داسې وسایلو ته چې د نړۍ نور هیوادونه ورڅخه د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې کار اخلي. په خواشینۍ سره چې دغه امکانات موږ نه لرو. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام قلعه بندر کې د پولیسو چارواکي وایي چې د ورځې شاوخوا 1.5 بارونو بار لارې له دې بندره ایران ته اوړي. په قاهره کې یو عدالت په مصر کې د تیرو درو میاشتو نه عملی د هنګامي حالت ختمولو اعلان کړی دی. په قاهره کې د یو انتظامی عدالت لخوا د پرونی اعلان په داسې حال کې شوی دی چې تمه کېده ګوندې یاد عدالت به دا پرېکړه دور دی پس وکړي. د پوځ ملاتړي موجوده مصري حکومت د عدالت دا پرېکړه سمدستي نه ده عملي کړې. حکومت وایي چې دوی د یاد عدالت لخوا د رسمي اعلامیې جاري کولو نه پس به په دې پرېکړې عمل کوي. د دغه هیواد د حکومت ملګري هیواد امریکې د عدالت لخوا د دې پرېکړې هرکلی کړی دی. ملګرو ملتونو د فلپین د توپان ځپلو سیمو سره د مرستې لپاره د څه باندې 300 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرل مرستیالی والری اموس پرون وویل چې په دغو پیسو کې هغه 25 میلیون ډالر مرسته نه ده شامله چې ملګرو ملتونو د هنګامي مرستو د فنډ څخه له مخکې توپان ځپلو سیمو ته بېله کړې ده. اموس دا مهال د مرستو رسولو د فعالیتونو د تنظیمولو لپاره په منیلا کې ده. یو شمېر هیوادونو د مرستې لپاره کښتۍ او الوتکې سیمې ته استولي خو خبریالان وایي چې ډېرو سیمو ته مرستې نه دي رسېدلي او په ژوندو پاتې شوو خلکو کې مایوسي او غوسه په زیاتېدو ده. په عین حال کې د فلپین ولسمشر بنګینو اکینو سی این این ټلویزیون ته په مرکه کې پرون وویل چې د جمعې د ورځې د سخت طوفان له امله د وژل شوو کسانو شمېره د 2000 نه تر 2500 پورې ده، نه چې 10000 چې پخوا ښودل شوې وه. تر پرونو پورې د حکومتي شمېرو له مخه د وژل شوو کسانو رسمي شمېر له 1300 څخه کم و. د مشال له خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په کراچي کې د رینجر ځواکونو په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي د محرم الحرام د جلوسونو د خوندي ساتلو لپاره امنیتي تدابیر نیولي دي. د خیبر پښتونخوا د شبکادر تحصیل ولس وایي چې د نجونو یوول سکولونه د استادانو د نشتون له امله بند پراته دي.
زمون په ګرګی د واحد د یو سکول د تقریبا 115 تعداد و اما شمال هغه یو کار مکمل ضایع شو. که سکول یې ستارت وکړي یو کار بیا هم ضایع شو. که ستارت نه کوو مطلب په مستقبل به ضایع شو.
د سعودي حکومت له دغه هیواده په غیر قانوني توګه د اوسیدونکو مزدورانو په ایستلو پیل کړي خو یو پښتون مزدور وای د ویزې باوجود د دوی کفیل له دوی پیسې غواړي او د نور کول په صورت کې د ایستلو ګواښ ورته کوي.
زما کپیلو چې باید ټیک باید نقل کا پایو مالا 5000 ریاله برا کړه. موږ چې کوم آزاد کسان به کار کوو دوی سعودیانو کې صاحب 300 روپۍ کا میاشت راغسته ده. 400 روپۍ میاشت راغسته ده.
افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر لوی جرګه را بلي. که څه هم ځینې حکومت مخالفه ډلې د دې کار مخالفت کوي خو د ولسي جرګې یو غړي وایي دا کار به د کورنۍ جنگ مخه ونیسي.
د امریکایانو سره د ستراتیژیک امنیتي تړون د نه امضا بعد افغانستان د یو انارشیزم طرف ته ځي. په افغانستان کې یو خانه جنگي رامنځته کیږي.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو څخه ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. کچیر تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدای شي چې پته ده mashalradio.com. رازو خپل لمړی راپورت. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان په کراچي شهر کې نن سهار د امنیتي سرتیرو سره په وسوالن شته کې د تحریک طالبان پاکستان درې مشکوک وسوال او د رینجر ځواک یو سرتیری وژل شوی دی. چرواکي وایي وژل شوی کسانو په کراچي کې د شوري پر ماتمي جلوسونو د حمله کولو پلان جوړ کړی وو. په دې اړه نور حال سیمه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د رینجر ځواک د ویان لخوا په خپور شوی ټلیفوني پیغام کې ویل شوی دی چې دا پیښه د چهارشنبه په سهار د ګلشن بونیر په سیمه کې مخې ته راغلې ده چې د رینجر ځواک د یو سرتیری په ګډون پکې د وسلوالو طالبانو درې غړي وژل شوی دي. د مشرقي کراچۍ د قائد آباد تانی اس ایچ او احمد عاصم نن سهار مشال رډیو ته ویلي وسلوالو په کراچۍ کې د عاشورې په ماتمي جلوسونو د حمله کولو منصوبه جوړه کړې وه.
پولیس اور رینجر کا مشترکہ آپریشن تھا، اس میں انکاؤنٹر ہوا ہے.
دی وای دا د پولیس او رینجر ځواکونو ګډ عملیات وو. دوی مقابله کړي او د وسلوالو طالبانو درې غړي پکې وجل شوې دي. په ډزو کې د رینجر ځواک یو سرتیری هم وجل شوې دی. دوی په دغه سیمه کې په یو کور کې پټ وو او موږ د خپل پټو معلوماتو پر اساس په دوی چاپه وهله چې په ترڅ کې دغه پیښه رامنځته شوه. د دوی څخه موږ وسله او بمونه هم ترلاسه کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې د وجل وژل شوو کسانو په باب لا څه نه دی ویلي. د سیمې خلک وایي د چربانګ راهسې په سیمه کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ ډزې نږدې تر دریو ساعتونو پورې روانې وې، او په دغې موده کې خلکو ته له خپلو کورونو څخه د نه راوتلو ویل شوي وو. گلشن بونیر د کراچی په مشرقی برخه کې واقع لری پرته سیمه ده. په دې سیمه کې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې په تیر وخت کې د فوجي عملیاتو او بدامنۍ له کبله کډوالې شوې کورنۍ په ګڼ شمېر کې آبادې دي. په یاده علاقه کې د دې نه مخکې هم ورته پیښې مخې ته راغلي دي. تیر کال په همدې سیمه کې د پولیو په څاڅکو ورکوونکو ډلو حملې شوې وې چې مرګ ژوبله یې اړولې وه.
ل کراچی څخه ځو د خیبر پښتونخوا پر لور. تیر شپه ناڅرګنده وسلوالو د بنو په شیخ لنډک پولیس څوکۍ باندې برید کړی چې د پولیس په ځوابي کاروایي کې دوه وسلوال وژل شوي او یو یې ټپي شوی دی. په انشته کې یو پولیس هم ټپي شوی دی. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راکوي.
د بنو پولیس وایي تیر شپه د ښار سویلي اړخته پرته شیخ لنډک پولیس څوکۍ باندې ناڅرګنده وسلوالو برید وکړ چې دغه مهال پولیسو هم ځوابي کاروایي شروع کړه او وسلوال یې په شا وتنبول. پولیس وایي د دوی ترمنځ په دغه نښته کې دوه وسلوال ووژل او یو بل یې ژوبل کړی. د دوی په وینا په انښته کې یو پولیس والا هم ژوبل شوی دی او د پولیسو څوکۍ ته هم جزوي تاوان رسېدلی. د پیښې په اړه د پولیسو یو چارواکی رؤف خان مشال ریډیو ته وایي
پولیس مقابله اوس راکړه، حمله کړې وه، پولیس پر دفاع کوله، په دفاع سے جاوا کسان سر کسان مل شول، دو حمله کړې، یو زخمی ده. یہ دا اس تقریبا 35 کسان حمله کړې وه.
پولیس وایي د وژل شویو وسلوالو مړی یې په قبضه کې اخستی، خو د دوی په وینا معلومه نه ده چې د کومې وسلوالې ډلې سره تعلق لري.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د محرم الحرام په مناسبت یو شمیر سیمې حساسه ګرځولې دي. د صوبې امنیتي چارواکي وایي چې د نامنې د هر ډول پیښې د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر نیول دي. په دې اړه مې څو شېبې وړاندې په پېښور کې د مشال راډیو له خبریال سره خبرې کړې. نوموړی په دغه اړه وایي
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې پېښور، هنګو، کوهاټ، دیر اسماعیل خان، بنو او نوخار دغه سیمې چې دي دا په محرم الحرام کې لکه خاص کر په نهم او په لسم محرم انتهایی حساس ګرځولې دي او هم د دغه ضلعو دپاره هغې دغه احتیاطي یا امنیتي تدابیر دا دي چې په دغه ورځ به په سکولونه چې دي یا د تعلیمي ادارې چې دي هغه خو د نن نه بند شوي او بیا عام سرکاري دفترونه یا بازارونه چې دي هغه به هم بندېږي. د پولیسو او چارواکو سره مالګه شېبه وړاندې خبرې وکړې، نو هغې دا ویلي دي چې په ټول ښار کې 2 سی سی ټی وي کیمرې لکه کوم لارو باندې چې به دغه ماتمي جلوسونه تیریږي نو دغه کیمرې به لګېدلي او هغوی به د کیمرو په ذریعه د دغه جاج اخلي، د دغه څارنه به کوي. دغه شان د 5000 نه 6000 پورې د پولیس چارواکي به په مختلف ځایونو کې هغوی خپله ډیوټي راکوي په نهم او په لسم محرم. دې سره سره د ښار ګیر چاپېره لکه د ممندو جنسینه چې کومه لار راغلې ده، د نوخار نه یا د خیبر جنسینه چې کومه لار راغلې ده، نو هغه لارې به ټولې بندې وي او د افغان کډوال چې په صوبه کې دي نو هغوی به پېښور ته او یا نور د حساس کوم ضلعې چې ګرځول شوي دي هغوی ته به نشي تللی.
په پېښور کې مو د محرم پر مهال د دغه ځای د صوبایي چارواکو لخوا د امنیتي تدابیرو په اړه زموږ د خبریال خبرې اورېدې. د پاکستان د بشري حقونو د سار ادارې په خپل راپور کې لیکلي دي چې باید حکومت د محرم الحرام په میاشت کې د نامنۍ د هر ډول ممکنه پیښې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په دې لړ کې تر ټولو مهم ګام دا دی چې د هغو سخت دریځو وسلوالو ډلو غړي دي ونیول سي چې په تیرو وختونو کې یې ورته بریدونه ترسره کړي دي. د دې راپور مهم ټکي اسرار عالم مومن درته اوروي.
په پاکستان کې د بشري حقونو د څار ادارې مشر په خپل یو رپورت کې ویلي دي باید چې پاکستانی حکومت داسې بیړني ګامونه پورته کړي چې د محرم په مقدس میاشت کې د شیعهګانو په ماتمي جلوسونو د خونړیو بمي بریدونو مخه ونیول شي. عاشورا چې د نومبر په 15 کېږي، پر دې ورځو د شیعهګانو په جلوسونو زیاتې حملې کېږي. علی دایان حسن وای شیگان به حاله د دې جوګوی چې په ماتمی جلسونو کې برخه واخلي کله چې لدوی سره د بمی بریدونو پیرنوي خورده په خبره پاکستان حکومت په دې لړکی کوم عملی ګام نه پورته کړی علی دایان وای په دې لړکی تر ټولو مهم ګام دا دی چې د هغو سغدریزو وسلوالو ډلو غړي ونیول شي چې په تیر وختونو کې یې ورته بریدونه ترسره کړي دي په روسیو کلونو کې لال قاعده او طالبانو پورې اړه لرونکو ځنو سغدریزو ډلو د محرم په میاشت کې د هغو بریدونو پلا پر غاړه اخیستې چې پکې په لسګونه شیاګان وژل شوي دي وسلوالو سغدریزو ډلو تیر کال د اشورا له شروع کېدو وړاندې په 500 بمی بریدونو کې شاوخوا 10 کسان وژلي وو او لږ تر لږه سل نور یې جوبل کړي وو او دا خونړی کمپین په ډیر اسمل خان کې د اشورا په جلسو په یوازن مرګي بریدو سرته ورسېدو چې په کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شو او څه باندې نوی جوبل شو د دې ټولو بریدونو ذمہواری د پاکستان طالبانو تحریک پر غاړه اخیستې وه پاکستانی طالبانو له دوی سره اړه لرونکو وسلوالو ډلو لکه لشکر جنگوي په روان کال کې د پاکستان په مسلم او غیر مسلم مذهبي اقلیتونو بریدونه ترسره کړي دي او دارنګ د زیاتره بمی چاودنو ذمہواری پر غاړه اخیستې او هوډ یې څرګند کړی چې دوی به خپل تشدد ته دوام ورکوي د بشري حقوقو د څار ادارې د شمیرو له مخې د 2012 کال له هیڅ تر دې دمه څه باندې اته سو شیاګان په پاکستان کې وژل شوي دي چې یوازې 400 یې په دې کال کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې ژوند له لاسه ورکړی همداراز د نومبر میاشت په لومبیو کې 15 شیاګان په مختلفو هدفي وجونو کې وژل شوي دي په وژل شوو کې ډاکټران مذهبي عالمان او د مختلفو شبو خلک شامل دي د اکتوبر په 9 د پنجاب په ګوجرانواله کې د شیاګانو په دوه جماعتونو حمله کې 3 کسان وژل شو د بشري حقوقو د څار ادارې وایي چې د پاکستان نړیوال بشري حقوقو ادارو وار په وار د پاکستان حکومتي چارواکو ته ویلي دي چې په شیاګانو بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري خو هیڅ قسم نتیجې یې مخې ته نه دی راغلي علي دایان حسن وایي باید چې د پاکستان حکومت وژونکو ته د خلاص مټ ورکولو پر ځای د خپل ولسو حفاظت وکړي چې دا رنګ د شیاګانو د وژلو خونړۍ لړۍ بند شي
ایف پی خبری اژانس لیکي د پاکستان حکومت کوي خو د ډرون بریدونو مخالفت کوي نو بلخو یو شمیر خلک د دوغ بریدونو ملاتړ هم کوي خو د هیواد د خرابې امنیتي وضعیت لامل څوک څه نسی ویلای د دغه راپور مهم ټکی به له فرخنده وزیر واور
ای پی خبری اجنس لکی که څه هم د پاکستان حکومت د ډرون بریدونو مخالفت کوي خو د پاکستان د ولس یو لویه برخه یې په حمایت کې ده چې پکې د قبایلی سیمو اوسیدونکو هم شامل دي خو د طالبانو د دړکو له وجې څه نشي ویلې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د امریکا لخوا ډرون بریدونه د 2004 کال وروسته کیږي چې پکې د القاعده او طالبانو یو شمېر غړي په نخښه شوی دي پاکستان دغه بریدونو پر دې هم مخالفت کوي چې دغه د هیواد خپلواکۍ خلاب دي او عام ولست اسې فکر کوي په ډرون حملو کې بي ګنا خلک هم پنخه کیږي اي پی لکي په قبالي سیمو کې کوڅوک د ډرون حملو د حمایت خبره کوي نو د وسوال الاخوه تختول کیږي ځکه څوک په دې اړه د خبرونه ډډه کوي اي پی د وزیرستان دی اوسیدونکو لخوا لکي کوڅوک د ډرون بدونو حمایت کوي نو د وسوال الاخوه پر دې تور هم پنخه کیږي چې د امریکا مرسته کوي او اکثره په تیر وختونو کې داسې خلک وجل شوی هم دي چې ورسره یو خط لیکل شوی وي چې دغه کس د امریکا لپاره د جاسوسۍ په تور کې واجو نو په داسې حالاتو کې به څوک څنګه خبره وکړي د وزیرستان دغه اوسیدونکو ای پی ته دا هم وایي د پخپل هم داسې یو شمېر مړي لیدلي چې په دې تور د طالبانو لخوا وجل شوی دي ای پی لیکي په نړۍ کې هیڅ یو سیمه د سی آی ای ډرون بریدونو نه دا پنخه کړې لکه د پاکستان قبایلی سیمې چې وشتلې دي او په دې ورستیو کې هم په یوې داسې ډرون حمله کې د طالبانو مشر حکیم الله محسود وژل شو د سیمې ته نه خو غیر ملکی خبریالان تللی شي او نه د بشري حقوقو ادارې چې دا معلومه کړي په ډرون حملو کې څومره عام خلک وژل شوی دي په 2010 کال کې سیډنیز ادارې نیو امریکا فاونډیشن په خپل یو سروې کې دا ویلي وو په قبایلی سیمو کې په 500 کې تر یو زیات خلک د ډرون حملو په حق کې دي خو ای پی د یو شمېر سیډونکو سره د مرکو وروستوي اوس په دغه هیواد کې د ډرون حملو حمایت زیات شوی دی
د مشا
مکمل
افغانان
بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ مشال رادیو خبري په شبقدر د خیبر پښتونخوا په شبقدر تحصیل کې د نجونو یووله سکولونه د استادانو د نشټوالي لوجې باندې ځای ولسوای چې د هغوی ماشومان به تعلیم لویږي. بلخوا د شبقدر د تعلیمي څانګې زنان مشروای چې هغې ل خپل مشران غوښتنه کړې چې د بنسو سکولونو لپاره د استادان مقرر کړي، خو لا هم تر دې د مڅ نه دي سوي. په دې اړه نور حال سیمې د مشال رادیو خبري اړه کوي.
په شبقدر تحصیل کې د جنکو لپاره جوړ شوی یولس سرکاري پرایمري سکول نه د تیرو شپږو میاشتو یا د دې نه زیات وړاندې بند شوی. په دې سکولونو کې زنانه استادانې د حکومت لخوا نه دي لګول شوی او دغه سکولونه جرنده پراته دي. د رشکای کلی شبقدر ګورنمنت پرایمري سکول سره خوا کې اوسیدونکي داور خان وویل چې د هغوی د کلي ولس ډیر غریب دی او نشي کولی چې ګنې خپل ماشومان د نورو سیمو سکولونو ته ولېږي.
تقریبا کم از کم
ریاض خان د سمنات کلی سرکاری پرائمری سکول لپاره ځمکه ورکړی وه او دی وای چې تر ډیر مودې پورې د هغوی سکول چالو وو، ولې اته میاشتې وړاندې یوه زنانه استاده وه چې هغه د هغوی د سکول نه بدله شوه، اوس د هغوی سکول بند دی.
نو هغوی په کور ټول نه دی، ځکه زموږ په کور کې سکول دی، ځکه چې دیوال د کور دیوال او سکول دیوال یو دی، او مطلب سکول بند دی. خپل ماشومان په کور کې نه سبق نه وي، مطلب داسې ګاونډیان شو. زموږ په کلي کې واحد د یو سکول دی، تقریبا 115 تعداد وو، او ماشومان هغه یو کار خو مکمل ضایع شو. که سکول اوس سټارټ وکړو یو کار خو بیا هم ضایع شو، که سټارټ نه کړو نو مطلب ټول مستقبل به ضایع شو.
د شبقدر د سیمې او سماجي کارکوونکي خسته رحمان مشال د ریډیو ته وایي چې حکومت ناری وهي چې ګنې هغوی نوې تعلیمي پالیسي جوړوي، خو حکومت کې چیرې د هغوی په سیمه کې د تعلیم پخوانی پالیسي باندې عمل وکړي نو د هغوی لپاره به دا هم کافي وي.
نو اکثر دا ماشومان د کور مخې ته چولې خرڅوي، یا به چې کم دی په دې لارو کوڅو کې ګن ترک راغونډي، خشاک به راغونډي، یا به اډوکي راغونډي، اوسپنه به کباړ به راغونډي، نو دې نه چې کم دی د معاشري یو خبر نشي جوړې دي.
بیا مو د شبقدر سرکل لپاره زنانه اگزیکټیو ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر شایسته سهیل سره خبرې وکړې، نو هغه وویل ماشومان لپاره که چیرې سکولونه کولاو نشو نو بیا د هغوی سره د احتجاج نه علاوه کومه بله لار نشته دی.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري له شبقدر څخه ځو د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل پریس کلب غړي او خبريالان وایي چې د خیبر پولیټیکل ایجنټ د لنډی کوتل پریس کلب د ودانۍ جوړولو لپاره د فند منځوري ورکړې ده، خو لا تر اوسه پر دې منصوبه کار نه دی پیل شوی. دوی وایي چې د پریس کلب د ودانۍ د نشټوالي له امله له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې پولیټیکل چارواکي د پریس کلب د ودانۍ په جوړولو باندې ژر تر ژره لاس پورې کړي. په دې هکله دا راپورته غوښتي.
د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل پریس کلب او دیداران وای چې د خیبر پولیټیکل چارواکو د پریس کلب ودانه جوړولو د پاره د روپو منځوري ورکړې ده، خو تر دې دمه په جوړېدو کار نه دی پیل شوی. دوی وای چې اوس په بازار کې د کرایې په بلډینګ کې صحافتي هلې ځلې تر سره کوي او د سانتیاو د نشټوالي لامل د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او د پریس کلب د پاره ځان لا ودانی نه لري. دوی وای چې پولیټیکل چارواکي د پریس کلب په دې منصوبه باندې کار پیل کړي. په دې حکله د لنډی کوتل پریس کلب صدر احمد نبی مشال ریډیو ته وایي
موږ ته دا مشکل دی چې اول خدا کرایه بلډینګ دی ډیر زوړ دی او بل بازار په مینس کې دی، د حفاظت د سیکیورټی هیڅ انتظام نشته دی. موږ غواړو چې پولیټیکل انتظامیه د لنډی کوتل خواوشا بازار سره نږدې داسې محفوظه داسې ځای موږ لرا کی چې هغه کې زمونږ بلډینګ د پریس کلب لپاره جوړ شي چې هغه زمونږ لپاره هم سہولت وي ورسره ورسره د خلکو لپاره د هغه ته رسایي هم اسانه وي.
او د لنډي کوتل پریس کلب جنرال سیکرټری شاهد فریدی وای چې پولیټیکل چارواکو لپاره دي چې مونږ لپاره د زمکي بندوبست وکړي او پریس کلب را لپاره جوړ کړي.
اوس خو د پریس کلب لپاره د بلډینګ لپاره روپې منظور شوې دي، خو هلته ټول نغټه مسله چې د هغه زمکي اوس مونږ لګا پولیټیکل انتظامیه ته یو چې یاره تاسو مونږ لازم کارو کو کنه، ځکه چې د سرکوریزم کې ډېری په بازار کې خو که پولیټیکل انتظامیه په دلچسپي واخلي واغه مونږ لازم کارو کال غوړي نو دا اوس لازم کې شته، خو سپته نه لګي چې تاسو مسله هغه مونږ لازم نه راکې نو لازم کې د شتولي په وجه باندې د بلډینګ د اوسې پرې پاتې دی کزما کوم ته نه نه ملو شو نو د بلډینګ باندې فورن کور شوري کیږي ځکه چې ډېر وخت نه دغه لپاره پیسې منزورې شوې دي.
د لنډي کوتل پریس کلب د جوړېدو د غوښتنې په حق له مچکله په خیبر هاوس په خبر کې د ترقیاتی کارونو ذمہوار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن او رگزی نو پختل نو دوی وویل
پیسې راغلی دی او مونږ د سکیم اپروول ورکړې پیسې باندې جوړ شوې دي او اوس په لنډي کوتل کوم پریس کلب تاسو ته وایو د پریس کلب لپاره مونږ زه لا فاینل کړې نه ده او د پر مونږ ای پی ایس ته ریکوست کوو چې هغه مونږ ته زه راکړي او مونږ په هغه باندې بیا فورن کار شروع کړو. د لنډي کوتل کوم پریس کلب د دې لپاره تقریبا داسې 90 لاکھ روپے منظور شوی دي او موږ سره دي ان شاء الله ځکه چې دا سایت کلیر شي نو باندې به موږ فورن کار شروع کوو. نه نه هیڅ خاص خبر نشته، بالکل موږ دا غواړو په اول فرصت کې دا کار دې باندې شروع شي ځکه چې څوره زر شروع شي زر به ختم شي او نور کړو ته موږ فارغ شو.
د خیبر جنسای د لنډي کوتل سیمې صحافیان وای چې د پریس کلب په جوړېدو دې زر تر زره لاس پورې کړی شي.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کال جون یو څوک داخلي وي کوڅه
کې دی به روزګار دی
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شتکنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پني غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
زموږ شغل مشال رادیو خبري. په سعودي عرب کې د کارکونکو یو شمیر نور مزدوران په شان د پاکستان مزدوران هم په دې مجبور سوي چې خپل سیمو ته بیرته ولاړ شي. د دې مزدوران وینا ده چې له دوی سره نه یوازې د دوی کفیلانو زیاتې وکړي بلکې د څه باندې 14 لاکھ پاکستانی مزدوران پیسې هم ضایع شو. دوی ګیله کوي چې تر اوسه د پاکستان حکومت په دې معاملې کې څه ډول ګام نه دی پورته کړی. په دې اړه د مشال رادیو خبريال راپور راکوي.
د نورو ملکونو په شان په سعودي عرب کې هم یو شمیر پاکستانیان د مزدوري په غرض اوسېږي چې هغوی نه صرف هلته خپل مزدوري کوي بلکې ملکی معیشت لپاره هم د خپل حصي کردار لوبوي. خو د دې مزدورانو وینا ده نن سبا سعودي عرب حکومت لخوا د دوی مزدوریانو ته خطره ده او پاکستان حکومت تر اوسه پورې په دې خبره د دوی لپاره څه قدم نه دی پورته کړی. هم په دې لړ کې جده کې اوسېدونکي د کراچۍ سبحان وای د سعودي عرب کفیلان آزادې ویزې لرونکو نه سعودي کې د کار کولو پیسې هم اخلي او بلخوا د دې مزدورانو خلاف حکومت له اړخه کاروایی هم روانه ده. د زیاته کړه چې سعودي ته د کراچۍ حالاتو له کبله مزدوري له تلې وو خو اوس داسې ښکاري چې پیسې به یې ضایع شي.
په 3 لاکھ روپۍ ما ویزه اخیستو خو د بای ویزه کې د سایخاص یو ځای سایخاص د کور دروازې کې سپیشل دروري وو چې زور تر په ټوټه باندې تل مو 15 ستمبر باندې واپس راغلم. زما بل تقریبا چې بل سبا سر برات دومیا شي ګورې شي د خیره کوي دا څنګه راغلم. نو ماته زما کپیلو چې به ټیک ته به نقل کا پایو مال 15000 ریال براکه با 15000 ریال نن تبه پاکستان 1,20,000 روپے جی کال نہ گور پکال کی کم دے من کی کم آزاد کسان بکار کو 20,000 جان کی کم دے نو کم آزاد کسان دا گور بچا 300 روپے کا میاش تا غصہ با 400 روپے میاش تا غصہ با وہ نظام دل تے دا حکومت دے اعلان کرنے کہ کم آزاد خلق جا طول تن اگریمنٹ کی گئی
ریاض کی وسی دن کی گل سادہ مشال ریڈیو تو اول اگد 13-15 کال راسی پ سعودی کی کار کوي خو اس چی سعودی حکومت لخوا مزدوران سره کم روی روانه دا او دا مزدوران خپل علاقو ته واپس لیگی نو دوی سره دا نه
ریاض کی ہونے والا القاسم کی ڈیل سختی دا القاسم کی ہونے والا دا تبوک کی منگ مر گئے تھے پھول کوئی تھے آغا خمس مسجد ٹولو پس راغس تھی دا
کلچ مشال ریڈیو پدی اڑا بہر ملکی پاکستانیانو لپارہ کارکون کی محکمی قائم مقام ڈائریکٹر جنرل غلام حیدر خان سرا درابطی حسہ وکڑا نو دبیا بیا کوشش باوجود پکی کامیاب نشو.
زمو ژغ له مشال رادیو څخوري چې ټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدای شئ چې پته ده mashalradio.com او کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. وخت د غرمې 12 بجې سوې. مجید بابر به د مهمو خبرونو لنډ ځواب ورکړي.
نن سهار د کراچۍ ښار په ګلشنی بونیر سیمه کې په یو وسلوال نښته کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره اړه لرونکي درې وسلوال وژل شوي دي. په یاد ښار کې د مشال لیلو خبریال ته د رینجر ځواکونو ترجمان په یو وسلوال شوي ټلیفوني پیغام کې ویلي چې نن سهار په دې پیښه کې د دوی یو سرتیری هم ووژل شو. بلخوا په بنو کې د مشال خبریال د ځایي پولیسو له خولې وایي چې تېره شپه د یاد ښار نه جنوب خواته 43 کیلومتره لرې په شیخ لنډاک سیمه کې د پولیسو په یو پوسته د وسلوالو لخوا په یو برید کې دوه وسلوال وژل شوي او یو شوه. دا شوري د مراسمو پر مهال د خیبر پختونخوا حکومت د یاد صوبې پېښور ډېره اسماعیل خان هنګو کوهاټ بنو او نوخار ضلع په امنیتي حواله حساسې ګرځولې دي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د کورونا چارو وفاقي وزارت تعپیل کړی دی چې دا شوري په 9 او 10 نېټه د یاد صوبې په امنیتي توګه ډېرو حساسو سیمو کې د موبایل ټلیفون سرویس بند کړي. د خیبر قبایلي سیمې چارواکي وایي چې د خیبر درې په لوی لاره د خاصدارو په یو چوکا کې ریموټ کنټرول بمی چاودنی دوه خاصدار جوړ کړی دي. جاپان د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره ترسره کېدو سره د سباندې 14 میلیون ډالر مرسته وکړه. په کابل کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی وویل د افغانستان د ولسمشر او ولایتي شوراګانو انتخابات ډېر مهم دي. د افغانستان په غربي برخه کې سرحدي پولیس وایي چې د نشي موادو قاچاق وړونکو د بار وړونکو موټرو په ذریعه نشي مواد ایران ته لیږدوي. د سرحدي پولیس یو چارواکی عبدالستار پرون وویل چې د هرات په اسلام خلا بندر کې پولیس پر مختلفو وسایل نه لري چې ایران ته د نشي موادو د لیږد مخه ونیسي. په قاهره کې یو عدالت په مصر کې د تیرو درو میاشتو عملی د هنګامي حالت ختمولو اعلان کړی.
د مهم خبرونو لنډیز مله مشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. او سواره سیدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنی دا چې د پاکستان د کورنی ورځپاڼو په اداریو کې نن پر کوم موضوعات بحث وې دی راځي چورته ورس.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د حقانی نیټورک د مشر زوی نصیر الدین حقانی په اسلام آباد کې موجود کی او داغه وجنې ډېر سوالونه را مخته کړی دي. ادارې وایي اړومبه سوال خدا دی چې هغه په کم حیثیت پاکستان په سرخار کې اوسېدو. داغه په حق له خدا هم ویل کیږي چې د افغان طالبانو د ویان ذبی الله مجاهد په نوم یې اسلام آباد کې کار کولو. ادارې زیاتوي یو عجیبه خبره دا هم ده چې د افغان طالبانو دومره مهم تن پاکستان کې آزادۍ سره کار کولو او د ملک یو اداره ترې هم خبر نه و. ادارې په وینا کې وکتل شي نو داسې پیښې پاکستان لپاره مشکلات پیدا کولی شي. پاکستان داسې ډېر خلک ونیول شول چې د القاعده مهم غړي وو او د نصیر الدین حقانی د وجنې نه دا خبره تصدیق کیږي چې افغان او پاکستانی طالبانو نور خلک هم په خارونو کې موجود دي. ادارې زیاتوي دا صورتحال زموږ حکومت او ایجنسو لپاره یو چیلنج دی ځکه چې د دغه خلکو موجودګي ډېر مشکلات پیدا کولی شي. نو پاکستان حکومت له داسې حکمت عملي جوړول پکار ده د سپه ذریعه چې پاکستان په خارونو او کلو کې موجود پرچېوی د القاعده یا طالبانو خلک په وټلو مجبور شي او ملک چې کم قسمه حالات سره مخامخ دي نو حکومت لا ډېر مهمه فیصله هم کول وی. جنگ ورسپاړه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ځوانانو روزګار لپاره د یو کاروباري قرضې سکیم منځوري ورکړی ده. د ستر لاندې چې یو شنا 45 کال پورې نارینه او زنانو ته 100,000 روپۍ پورې قرضې ورکړي کیږي. ادارې وایي وزیر اعظم میا محمد نواز شریف کله هم حکومت کې راغلي دي نو هغه د ځوانانو لپاره مختلف کیمونه شروع کړی دي چې یو پکې د ټیکسیانو سکیم هم وو خو بیوروکراسي او سیاسي مفاد لرونکو داسې منسوبې خپل مقصد لپاره استعمال کړی دي. ادارې زیاتوي نو اوس پکار ده چې د کاروباري سکیم منسوبې شفافیت خیال دې وساتلې شي ځکه چې ځینې خلک په داسې خو منسوبو کې هم د مستحقینو حق تلفي کوي. ادارې اخیره کلی کې په داسې منسوبو عمل کول لپاره ځوانانو ته مناسب تربیت ورکول پکار دي ځکه چې انتظامی او کاروباري تربیت کمواله د دوی قرضه او سرمایه ضایع کول شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال په مقاله کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د صحت نړیوال اداره ډبلیو ایچ او وایي چې په جګړه ځپلې سیمه شام کې د پولیو ناروغي 14 ماشومان متاثر کړي دي چې په پاکستان کې د پولیو د ناروغي له وایرس سره تعلق لري. د دې ډول مقالو تفصیل به انیسا اجمل درته واوروي.
وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې لیکي د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي حکومت پلان لري چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون باندې د خبرو لپاره روانه میاشت یو لوی جرګه غواړي. په داسې حال کې چې د 2014 کال په پای کې نړیوال ځواکونه به د افغانستان ووزي، نو دا تړون به په افغانستان کې پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو ته لاره هواره کړي. مقاله لیکي طالبان چې ځان ته د افغانستان اسلامي امارت وایي، دا تړون یې د مالک او غلام ترمنځ یو لاسلیک کیدونکی سند بللی. مقاله د صدیق مدبر چې د لوی جرګې یو انتظام کوونکی دی لخلي لیکي چې د امنیتی تړون پلویان او مخالفه دواړه به په دې اسمبلی کې برخه اخلي. نوموړی زیاتوي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پلاوی د افغانستان ولسمشر حامد کرزي سره د خالی پروس ملاقات کړی او غته یې د اغو کسانو د نومونو فهرست وړاندې کړی چې د لوی جرګې لپاره راغوښتل شي. که څه هم د حزب اسلامي یو ډله افغان حکومت سره شامل ده، خو ګلبدین حکمتیار په اغو مشرانو کې یو دی چې د افغان حکومت پر ضد کاروایانې کوي. د مقالې په وینا ممکنه ده چې د امریکایي پوځیانو د عدالتي کاروایو نه د استثنا کېدو موضوع تر بحث لاندې راشي. مقاله لیکي همدغه مسلې د عراق او امریکا ترمنځ په 2011 کال کې هم دغه شان تړون لمینځه وړلې وو چې تر مخه یې د یوې لسیزې د جګړې وروسته د دای هواد نه امریکایي ځواکونه په مکمله توګه ووتل. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وای چې په جګړه ځپلي سیمه شام کې د پولیو ناروغي 14 ماشومان متاثر کړي چې په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ وایرس سره تعلق لري او ویل کیږي چې دا وایرس په ټول منځني ختیځ کې خپریږي. د ملګرو ملتونو ادارې د ګل پرس په یو بیان کې ویلي دي چې د بنیادي نښو نه څرګندېږي چې دغه وایرس په مصر کې د 2012 کال د دسمبر په میاشت کې د معلوم کړل شوي وایرس سره تړاو لري او دغه وایرس په پاکستان کې د خوریدونکي وایرس په شان هم دی. اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې د پولیو د ناروغۍ وایرس د تیرو 65 کالونو د کمپینونو پرته هم شتون لري. اجانس لیکي دا ناروغي په لږو ساعتونو کې یو ماشوم معذوره کولی شي. اسوسییټډ پریس لیکي اسلامي وسلوال چې پکې د پاکستان لخوا هم شامل دي پر هغه ډلو کې دي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د لری کولو لپاره جګړه کوي، او داسې ویل کیږي چې دغه وسلوالو له ځان سره د پولیو د ناروغۍ وایرس شام ته وړي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. په افغانستان کې د وخت امریکا سره د 2014 کال وروسته د بهرنی ځواکونو تروتلو وروسته حالت د ځینو امریکایي ځواکونو د شتون په اړه د دوړخیز امنیتی تړون موضوع ډیره توده ده. افغان حکومت د روان میاشتې پر 19 نیټه د امنیتی تړون په حق له په کابل کې درې ورځنی لوی جرګه رابلل ده، خو په هیواد کې د پخوانیو جهادیانو یوې ډلې وار د مخه له د یک شنبه پر ورځ یو غونډه راغوښتې وه چې په کې امریکا سره د امنیتی تړون مخالفت شوی و. عبدالله کاکړ په دې اړه یو څېړنیز رپورټ برابر کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
له 2014 کال وروسته د بهرنیو ځواکونو تروتلو وروسته په افغانستان کې د امریکا شتون د دې هیواد تر ټولو ګرمه سیاسي موضوع ده. که څه هم د افغان حکومت او امریکا د امنیتی تړون پر ځینو جزئیاتو اختلاف دی، خو افغان ولسمشر د روانې میاشتې په 19 نیټه په کابل کې لوی جرګه رابللې چې د تړون په اړه به حتمی فیصله کوي. خو هغه پخوانی مجاهدین او نور حکومت مخالفه ملایان چې د امنیتی تړون ضد دي د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو غونډه راغوښتې وه چې پکې د دوی په وینا په یوه خوله له دې تړون سره مخالفت وسو. د دې غونډې یو برخوال او جوړونکی وحید مجدا چې د طالبانو په واکمنۍ کې یو چارواکی و وایي امنیتی تړون د افغانستان په ګټه نه دی.
زموږ پیشنهاد دا دی چې باید افغانان سره یو شي، او دا کار موږ کړی دي. تاسو که طالبانو علما اوریدلي هغوی هم زموږ نه پلوي کړی دی د دغې حرکت څخه چې د امریکایانو پر ضد دي، او ویلي دي چې د موږ خبرې چې کوم دي هغه دا دي چې باید د طالبانو سره خبرې وشي، باید یو موقت حکومت جوړ شي، دا د انتخاباتو دا شان پرېښودل شي تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلې. دا کارونه هیڅ نتیجه نه ورکوي. زموږ په نظر په دې مسایلو کې سوله په افغانستان کې نه راځي کوم چې بهرنیان او کرزي حکومت د هغه په لټه کې.
خو د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی بیا د وحید مشتا له خبرې سره اتفاق نه کوي. دی وای چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تروتلو وروسته هلته د امریکا شتون به هیواد له ممکنه کورنۍ جګړې وژغوري.
ځکه چې دوی دروسه پورې ټول مسله دي، دروسه پورې په استخباراتي کړیو پورې تعلق لري، دروسه پورې د مسله ډلو سره تعلقات لري، د سیمې په غاړو په دې غاړه کې، یعنی د امریکایانو سره د ستراتیژیک امنیتی تړون د نه امضا بعد د افغانستان د موجوده فعلی حالات جاری ساتلو ضمانت شکر کوي. د امریکا سره د ستراتیژیک سند د نه امضا بعد که په افغانستان کې یواری بیا داسې یو حالات رامنځته کېږي چې موږ د اردو معاش نشو ورکولی، د پولیسو معاش نشو ورکولی، خپل مصارف نشو برداشتولی، افغانستان د یو انارشیزم طرف ته ځي، په افغانستان کې یو خانه جنګي رامنځته کېږي، بیا د افغانستان د موجوده فعلی نیمه سیاسي حالات ام ضمانت شکر کولی شي. یعنې دوی کولی شي چې د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکړي، اطمینان ورکړي چې د نړیوالو قوتونو د افغانستان څخه د وتلو بعد په دغه تضمین باندې، په دغه دلیل باندې په افغانستان کې امن راځي. دوی تګلاره نه لري.
بلخوا د افغانستان طالبانو د یک شنبې د ورځې د غونډې له امریکا سره د امنیتي تړون د نه کولو د فیصلې هرکلی کړی و. هم دې ته په کتو سره عبدالرحیم ایوبی د غونډې پر برخوالو نیوکې کوي چې دوی ولې د طالبانو پر ضد خبرې نه کوي، چې د ده پوینه تر امریکایانو یې زیات افغان ولس او ګټو ته زیان رسولی دی.
دوی هم افغانستان ته امنیت نه دی ورکړی. دوی هم په افغانستان کې د شپېته زره کسان یو په کابل کې د دوی په داخلي جنگونو کې یا په کورنۍ جنگونو کې افغانان قرباني شوي دي. زموږ پیغلو د مکرویانو د بلندنزلونو څخه ځانونه اچولي دي. دوی هم د افغانستان تیاری پر پاکستان او پر ایران باندې خرڅ کړي دي. دغه چا په مقابل کې ولې ځغ نه پورته کوي چې د افغاني کلتور خلاف مبارزه کوي، د ښځو په جامو کې یوار په خپله د فرار دپاره زمینه برابروي او بیا بیرته ښځې پر سړک باندې اختطافوي، په ودونو کې وژني، په هدیرو کې انتحاري بومونه ځای پر ځای کوي، په مساجدو کې انتحاري حملې کوي، په قرآن کریم کې بومونه او بارود ځای پر ځای کوي.
خپله په افغانستان کې زیاتره عام خلک د امریکا او افغانستان د امنیتي تړون پلوي کوي. دوی هم وایي چې تړون به تر ډېره حده د افغانستان د ثبات ضمانت ورکړي.
څومره چې زه فکر کوم دغه تړون د افغانانو په ګټه دی او دا چې څومره زر کېږي د دوی سره امضا شي
تړون داسې دی چې د افغانانو په ګټه به انشاءالله.
که دغه تړون امریکا او د افغانستان ترمنځ وشي او د افغانستان په شرایطو کې ومنل شي، خصوصا دغه د جرسډیکشن مسله یا د قانوني د محکمې د صلاحیت مسله چې ده، که هغه افغانانو ته واک کې ورکړ شي، زه فکر کوم چې دغه تړون به د افغانانو او هم د امریکا په ګټه به وي.
او که نن هم د افغانستان نه د خارجین ووتل، یعنې په افغانستان کې داسې وچ امن ده، د دې زه خپله مخالفت کوم.
د یک شنبې په ورځ د سبي غونډې په اړه په افغانستان کې ځینې کړي بیا وایي چې دا د ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران په لمسون سبي ده، ځکه د دوی په وینا دواړه هیوادونه نه غواړي امریکا په سیمه کې پاتې شي. خو وحید مجدا دا تور ردوي او وایي چې دغه تور لګونکي په اصل کې د خلکو پام له اصلي مسلو څخه را اړوي.
عبدالحی کاکړ چې په افغانستان کې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د دغه هیواد د حکومت لخوا د رابلل سوي مشورتي لوی جرګې په اړه تاسو ته راپور اوروي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
زموږ شغل مشال رادیو خاوري په داس حال کې چې د راتلونکي کال په لومړي میاشت کې په افغانستان کې دولس مشري ټاکنې ترسره کیږي، په پا پاکستان او ایران کې د وسیدونکو افغانانو د رای د استعمال موضوع تود شوی دی. دا چې آیا دوی به وکولای شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او کنه، د انتخاباتو کمیشن وایند وایي د دې ډېره هیله نسی کېدای، ځکه په دې برخه کې د افغانستان د حکومت په ګډون مختلفو ادارو د انتخاباتو د کمیشن د پلان ملاتړ نه دی کړی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پا پاکستان او ایران کې به افغان مهاجرین ونه کړی شي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا خبره د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد نور پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل په دې برخه کې هغه څه چې لازم او کارونه نه دي ترسره شوي او رستر بلې ناهیلي کېږي چې له هېواده بهر افغان مهاجرینو ته به په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابر نه شي کړی.
د ټاکنو خپلواک کمیشن هڅه کوله او په دې لټه کې و چې کچیر وکړي شي هغه مهاجر چې په ایران او پاکستان کې میشتي دي هغه لپاره د زمينه برابر کړي چې په 2014 کال ټاکنو کې ونډه واخلي. ولې د هر ورځ په تیریدو سره چې موږ وخت له لاسه ورکو د ټاکنو خپلواک کمیشن هغه امید په دې برخه کې کمیږي، ځکه چې زمونږ کوم پلان چې په دې برخه کې جوړ شوی و د ملاتړ ونه ګرځي.
افغان مهاجرو ته په پا پاکستان او ایران کې د 2004 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ګډون زمينه برابر شوې و. نور ویل دا ځل هم کمیسیون له هېواده بهر افغان مهاجرینو ته په انتخاباتو کې د ګډون پلان ترتیب کړی و، خو تر اوسه دغه پلان د عملي کېدو په چاره کې پرمختګ نه دی شوی او یو لړ ستونزې شته چې دوی ګمان نه کوي چې په نږدې راتلونکي کې هوار شي.
زمون پلان درې برخې درلودلې، یو مالی مسله وه چې باید د ټاکنو خپلواک کمیشن ته ورکړل شوې، دوهمه مسله د هېوادونو ترمنځ یو تفاهم یا یو تړون و، د دې تر څنګ تخنیکي مسله چې په کوم ډول باندې دا پروسه مخته لاړه شي څنګه ترسره شي. په دې درېو برخو کې تر اوسه پورې کوم مثبت فیډبک یا هغه مثبت ځواب مونږ ته نه دی راکړل شوی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری د ارقامو له مخې 1,600,000 زیات افغانان په پاکستان او څه باندې 800,000 په ایران کې د مهاجرینو په توګه ژوند کوي. یو شمېر کارپوهان وایي تر اوسه په افغانستان کې دننه په یو شمېر سیمو کې د خلکو لپاره د نوملیکنې پروسه نه ده پیل شوې او افغان چارواکي په دې کې پاتې راغلي چې د نوملیکنې پروسه په ټول افغانستان کې مخته یوسي، نو به افغان حکومت څنګه وکولای شي چې له هېواده بهر په پاکستان او ایران کې د افغان مهاجرو لپاره په انتخاباتو کې د ګډون امکانات برابر کړي؟ د انتخاباتو د کمیسیون ویان دغه راز ویل د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره له مختلفو ادارو سره کار کوي، خو په هیواد کې ناامنی د دغو انتخاباتو په وړاندې یو لوی ستونزه ده. ټاکل شوی ده چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 ترسره شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال رادیو د ویب پاڼې ترڅنګ چیرې تاسو په انټرنیټ کې فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لري، نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کولای سي. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور او ویډیو به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال په همغه غړي راځي. او زه د ننګرهار پر لور. د افغانستان په ننګرهار کې لسمه دی راهیسی د سړی ترشتونکو پیښې زیات سوي چې بیا د راخوش کېدو په بدل کې خپلوان څخه په لکونو روپی غوښتل کیږي. په دې ورسوي کې هم دوه تنه د جلال آباد له شهر څخه ترشتول سوي چې د دوشنبه یا ګل په ورځ مړی و موندل سول. دا په داسې حال کې ده چې د وژل سوو ځوانانو قاتلین نیول سوي، خو د وژل سوو کورنۍ وایي چې قاتلینو ته د لوړپوړو دولتي چارواکو سرپرستی حاصله ده. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبریال راکوي.
تختول شوی دو تن تنکی ځوانان چې یوې د جلال آباد ښار په افغان ترک خونځي کې د نهم ټولګي شاګرد او بلې د افغانستان له شمال نه د یو واده په مناسبت ننګرهار ته راغلی وو، له تختول وروسته وژل شوی. د وژل شوو د کورنۍ غړي چې د ننګرهار ولایت مقام ته په احتجاج راغلی وو، لوړپوړي دولتي چارواکي له سړي تختونکو سره په لاس لرلو تورنول. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل
یو ځوان اختطاف شوی دی، وروسته د هغې نه په شهادت رسېدلی دی. د دې نه مخکې یو ماشوم چې هغه د افغان ترک شاګرد و هغه هم په شهادت رسول شوی دی. اختطاف شیان چې کوم دي، کوم مجرمین دي، هغه نیول شوي دي. دلته اوس واسطې دي، زورونه دي، د بارن ورپسې تلیفونونه کوي چا خوشي شي د هغې د مخنیوي په خاطر چې هغې ته جزا ورکړ شي، په یوازې چې هغې مجازات شي، هغې د خوشي کېدو هڅې روانې دي.
قضاوت وکړي چې یو ځوان دی او بل ولایت ناراضي دی، ولایت صرف دوه ورځې خاطر په لاره کې نیول کیږي، هغه کسان د خو هغه وژل کیږي، هغه یې واده د خاطر راغلی. او داسې ځوان باید ساده ځوان چې هغه ډاکټر دی، ته پونځي حاصل دی، نو داسې ځوانان چې موږ د لاس ورکو موږ د خپل غږ چاته ورسو.
د وژل شوي زده کوونکي پلار د ننګرهار له جنايي مدیریت نه صدارنګ شکایت لرلو.
دا ولې دوی ور باندې اقدام نه کوي؟ دا سره کوم حکومت ده؟ اته ماته په جنايي کې وایي چې موږ خو د خلکو دښمنۍ خو نشو نیولای، چې نشو نیولای مو کوم دولتداري مو کوم.
د ننګرهار ولایت سرپرست ولی محمد انیب گردیوال د وژل شو کورنۍ ته ډاډ ورکړو چې نیول شوی کسانو سره به د قانون پر رڼا کې چلند کیږي.
منګ با په ډیر جدي توګه د دغه مجرمینو چې دغه اوس تقریبا 14 نفرې په دغه تور باندې نیول شوی دي، یو نفر چې افغان تور ته لسی ماشوم تختول او هغه هم باندې دی، هغه دغه اوس تحقیق روان دي. دغه ډیر قوي تحقیق به دي کیږي او تر اخره پورې به دا موضوع ز خپل تعقیبومه تر څو دغه دوستانو ته که د خپل بچیان برتن شي راګرځول ولی دا تسلیت خو تحصیل شي چې هغه مجرم ته سزا ورکړ شو.
خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې په ننګرهار کې د غیر مسول وسلوالو شتون د دې لامل شوی چې د سړی تختونکو پیښې زیاتې شوې دي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري کایو خو د پاکستان صوبای حکومتونو له سپریم کورټ څخه واخوښتي چې د بلدیاتي ټاکنو کول لپاره د نور مودا ورکړي. نو بل پلو الیکشن کمیشن هم له سپریم کورټ وخت غوښتي چې دوی دومره ژر بلدیاتي انتخابات نسی کولای، نو باید څنور وخت ورکړي. دا چې په دې اړه د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان سوای راځي چې د مشال رادیو د خبريال دغه راپور واورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کال 2014 په مارچ کې کولو لپاره سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده چې پکې ویلي دي د بلدیاتی انتخاباتو لپاره ضروری انتظامات کول دي او د دې سره قانوني غوښتنې دي تر څو چې هغه نوي پوره کړې شي. نو دا این د آرټیکل شک نمبر 213 خلاف ورزي ده. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید علم وویل چې دوی ته په انتخاباتو کې یو مر مسلی دی او په هغه کار روان دی، نو بیا به بلدیاتی انتخابات کولای شي. نو وړي زیاته کړه
سپریم کورټ دا وایي چې لکه سم سم مسلی دی په پنجاب لوکل ګورنمنت آرډیننس او په رولز کې دا او په ډیلیمیټیشن کې دا غونډه ته پوښتنه کړی شي چې لکه دا ټول په کمټیبلټی کې دا غن بعد دی ډیفینیشن نه سند کوم سره په خبر محمد خان یو سره ستنه سره اعلان نه کړی کنه. سپریم کورټ آرډر خو موجود دی کنه په 7 دسمبر باندې ویلیشن کیږي کوم فرض کا سپریم کورٹ غواړي نه سپریم کورٹ په سبونه بیا ته پوسو کې چې تاسو دا کارونه مرونه کم پورتي نو هغه بیا چې وته کم ټیم یاد کې داګه مطابق کو بیا وته هغه و چیر دنګ بوز هغه نه بعد یو میاش لګي سونو ټیم بلګي.
کله چې مشال ریډیو د سیاسي چارو تزیه کار سلیم احمد نه پدی اړو پوښتل چې سو جدا کله د الیکشن کمیشن او کله د سیاستوالو لخوا بلدیتی انتخابات ځنډیږي، نو هغه وې
تاسو وګورئ د ضیاء الحق د وخت نه ام ان ال او ام پی ال د ترقیاتی فن پنو باندې یو سیاسي رشوت مقرر کړی شوی دی. هغه چې کله د حکومتي پارټي خپل ایم پی اے او خپل ایم ان ایل ور کوي، نو هغه کسانې د دې پارټۍ د مفاد لپاره خرج کوي. دغه چې پیسې خرچ کیږي نو د پارټۍ ووټ بینک سی وای، نو پارټیانې چې دي هغه مخالفت شروع کیا، هغه په ډیلی شروع کیا، الیکشن چې دی هغه سره هیر کیږي د نړیوالو بلدیاتي ادارو چې ایم ان ایل او ایم پی اے چا چې ترقیاتي فند ملایي سم چې په پارلیمنت کې او صوبایي سبګانو کې ناشتي هغه بیا ریزیسټنس شروع کیږي ځکه چې دا ادارې جوړ شي دا فند به هغه لاس لاړ شي او دوی ته
دو ذکر ورده چې لدی وړاندې سپریم کورټ پنجاب او بلوچستان ته د 8 دسمبر او د سند صوبې ته 8 نومبر د بلدیاتی انتخاباتو لپاره نیټه ورکړې وه او د غرین الیکشن کمیشن د بلوچستان لپاره ضابطه اخلاق هم جاری کړی وو.
زموږ غل مشال رادیو خبري په پاکستان کې د ځینو شلاسو مذهبي سیاسي ګوندونو په خاص توګه د جماعت اسلامي او جماعت علما اسلام د مشرانو لخوا د طالبانو وژل سوی مشر شهید ګرځول او د ترګرو په ځد جګړه کې وژل سوی امنیتي سرتیرو ته د شهید ویل مسله تر پښتنې لاندې راوستلو یو ګرم بحث رامخته کړی دی. دا چې دا ډول بیانونو د ترګري په ځد جنگ کې بوخ د امنیتي سرتیر پر مورال باندې څه ډول اغیز کړی دی په دې اړه اسرار الله مومندره پوره کوي.
کارپوهان پر دې عقیده لري چې په پاکستان کې د ځینو خلاصو مذهبي سیاسي ګوندونو په خاصه توګه د جماعت اسلامي او جماعت العلماء اسلام مشرانو موقف د ترګري ضد بوخت د امنیتي سرتیرو مورال ته لوی زیان رسولی. څو ورځې وړاندې د جماعت اسلامي مشر منور حسن یو پاکستاني ټلویزیون سره په خپلو خبرو کې ویلي وو هغه امنیتي سرتیری چې د امریکایي پوځ ملاتړ کوي او بیا د طالبانو لخوا وژل کیږي نو د هغوی شهادت تر پوښتنې لاندې راځي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوهه عائشه صدیقه وای د جماعت اسلامي مشر لخوا د طالبانو تحریک مشر حکیم الله مسید شهید ګرځولو او د ترګري ضد جګړه کوونکي امنیتي سرتیرو وجنه تر پښتنې لاندې راوستو سره د امنیتي سرتیرو حوصلې او جذبې ته لوی زیان رسیدلې.
بالکل د پوز مورال ته لوی زیان رسولې ځکه چې ظاهره خبره ده کوم یو عام فوجي جنگيږي هغه خو دا سوچ کې کمرینو د شهادت مرګ به نصیب کیږي خو کته هغه د جنگ پاړه په شکې چوي ورته وای چې ستا مرګ به د شهادت نوي نو ظاهره خبره ده چې دغه مورال ورته باکې او که هغه په دې شک کې وي نو څه جنگ به وکړي.
عائشہ صدیقہ وائی په پاکستان کې د ځنی خلاصي مذهبي سیاسي ګوندونو د دا قسم بیانونو پاکستانی اولس هم له ذهني ګډوډۍ سره مخامخ کړی دی او د ترګري ضد جنگ ته د شک په سترګه ګوري. همدار څرګندونې په پیښور کې د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر محمد صاد هم کوي او وایي د ګوندونو دا رویه ځکه خپل کړی چې دوی په دې کې خپل سیاسي ګټې لري.
بالکل طالبانو خوشحالولو لپاره دویم د دې په مغزو کې هغه کلیریټي صفایي نشته چې موږ څه خبره کوو نو هغه ټول شهیدانو بې حرمتي دي کړې ده نو زما په خیال دا یو غلط کار کړی دی او بل طرف ته چې چا کړی دا هغه ته شهید ویلی دی. نو دا معنی زما په خیال په ټول ملک کې یو قسم رد عمل را روان دی، اخبارونه هم ډک دي او په دې باندې خبرې کېږي.
عائشه صدیقه وایي باید چې د پاکستان سیاسي حکومت اوس د ترګر او ترګرې په اړه یو ښکاره دریځ خپل کړي چې دا رنګ د امنیتي سرتیرو مورال پر ځای شي.
پاکستان حکومت لا پر دې یو موقف خپلول پکار دی او باید چې په دې اړه یو ښکاره پیغام ورکړي. دا د پوز کار نه دی چې د جماعت اسلامي او نورو خلاصي سیاسي ګوندونو د بیانونو او رویو غندنه وکړي، بلکې دا د سیاسي حکومت کار دی او دا رنګ د یواسنې لار ده چې د پوز مورال پر ځای شي.
عائشه صدیقه وایي د ځینو مذهبي جماعتونو په ناسمه رویه د پاکستان حکومت د خپلو سیاسي ګټو له کبله خاموشه دی. د دې په خبره کې د حکومت خاموشي همداسې پاتې شي نو د ترګري ز جنگ تباه لوی زیان ورسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
زمو شغله مشال رادیوس خاوري د امریکا خبري اژانس لیکي د دوشنبه په ورځ د کال د ځلاندو شذ د جایزې په دستور کې د سوات ملال یوسفزي د توجه مرکز و. ملال تیر کال د پاکستان او سوالو طالبان په سر کې په دزو وشتل خو تری لا جوړسوس د برتانیې په برمنګم شهر کې ژوند کوي. ملال یو شمیر نمونه او جایزې ګټلې دي. د دې راپور نور تفصيل عبد الله کاکړ اوروي.
د امریکا خبری اژانس اسوسییټډ پریس وایي د کال د ځلاندو شذو د جایزې په دستور کې د نړۍ یو شمیر ځلیدونکو شذو لکه سندرغاړې لیډي گاگا، د امریکا د بهرنی چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن، باربرا سټرینډ، د بیل ګیټس میرمنې ملینډا ګیټس او کیتلین روک موجوده وي. خو د اژانس په خبره پر دوی تر ټولو زیاته د سوات پښتنه ملالا یوسفزی وځلیده. اسوسییټډ پریس په خبره په دې ټولو شذو کې د بل هیڅ چا دومره هرکلی ونسو لکه چې د ملال یوسفزی. ای پی زیاتوي کله چې ملالا پر سټیج راغله نو نجونو ناره کړه چې ملالی موږ له تا سره مینه کوو. اژانس زیاتوي ملالی د دوی مننه وکړه او بیا یې ډیره په زړه پورې وینا وکړه. ملالی یوسفزی په خپل وینا کې وویل دا باور لري توپک هیڅ زور نه لري، ځکه یو توپک یوازې یو څوک وژلای سي خو قلم د یو چا ژوند خوندي کولای سي. اسوسییټډ پریس وایي یوازې هلته موجود خلک نه بلکې یادې سوي وتلې ښځې او شخصیتونو هم په واري واري د ملال یوسفزی ذکر کولای. د امریکا وتلې سندرغاړي لیډي گاگا وویل خواهش داو چې د ځلاندو ښځو پر دې مجله د دې د تصویر پر ځای د ملالی تصویر ولایا. وروسته لیډي گاگا ملالی لورغله او دواړو تصویر سره واخیستلې.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. په ننګرهار کې د شذو د څنګ چارواکي وایي چې په دغه ویلایت کې د نور کلونو په نسبت دغه کال د شذو په وازه کې مثبت بدلون راغلی دی. په دې اړه لسمه د مشال رادیو خبريال راپور کوي.
په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو رئیس ځنې بهرنۍ او کورنۍ غیر دولتي ټولنې د خزو د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر په فعالیت بوختې دي چې په ولایتونو کې د خزو چارو ریاستونو سره په ګډه کار کوي. په ننګرهار کې هم د خزو چارو ریاست د نړیوالو مرستندوی ټولنو په مرسته د خزو لپاره بیلابیل پروګرامونه پلي کړي. د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشره انیسا عمرانی وایي چې د 1902 لمریز کال په دوران کې د خزو لپاره د پام وړ کارونه ترسره شوي.
موږ مختلف پروګرامونه لرو چې د خزو ظرفیت سازی په خاطر، خود کفایی په خاطر، د خزو لاسرسي حقوق ته. البته په دغه نیز دوه ورځې کې موږ د امن د کور د پاره ځمکه اخیسته غواړو چې د امن د کور د پاره تعمیر جوړ کړو ترڅو د خزو مشکلات حل شي. او د خزو په بند کې موږ مختلف پروګرامونه لرو چې یو موږ 200 کسیزو مدرسه لرو، یو لوی تالار د موج سنټر د پروګرامونو د پاره په خزو په بند کې جوړ شو. بر علاوه دینه دغه پروګرامونو تنظیم په خاطر د خزو په بند کې زمونږ مدیریت هم الته انتقال شوی دی.
انیسا عمرانی وړاندې وایي چې د ریاست په حویلۍ کې د خزو لپاره د کمپیوټر د زده کړې او انټرنیټ اسانتیاوې هم برابري کړې دي.
زیاتره ډیری خويندې چې د خزو چارو ریاست په اطرافو کې دلته ژوند کوي، یو د کمپیوټر او نت ته ضرورت ولري، نو ورځ په ورځ دا خويندې راځي په دوامدار شکل باندې. ماسلین دي چې د مکتب شاګردان دي نت نه د کمپیوټر څخه استفاده کوي. ډیری خويندې ظرفیت سازی شوې ده، د کار زمينه هم ته برابر شوې ده.
دا چې د خزو چارو ریاست پر اتلونکو کال کې د خزو لپاره صف پلان کې نیولې دي انیسا عمرانی دا پختنه دا رنگ جوابوی
آینده کال د پاره ما ډیره پروپوزر ان جی پی ته ورکړی دی امضا شوی دی د ډیرو خويندو د پروژو په حق لبانی چې زموږ ډیرو خويندو ته زمينه د همغه مواد غذایی برابر شي. البته د خود چارو پریاست کې د ورځې دوه ورکشاپ د خود ظرفیت سازی په خاطر باندې روان دي او قضایی هم تاسو ګوري چې ورس کې درو څلور قضیه خود چارو ریاست ته مراجعه کوي. خو موږ مختلف پروګرامونه ډیرو خوده زمينه چې خويندو د کار برابر او د مستاتو د طریقې من خويندو ته برابر.
انیسا عمرانی وایي چې لجل لابات نه علاوه د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې د ښځو شوراګانې فعالې دي چې وخت په وخت د عامه پوهاوي په خاطر لرو پرتو کلو کې کورونو ته ورځي او ښځې له خپلو حقونو څخه خبروي.